د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوو. په مزار شریف ښار کې د تبیان پر فرهنګي مرکز یوې بمی چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ویلي چې په دې چاودنه کې 3 کسان وژل شوي او 15 خبریالان ټپیان دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور پر ټویټر لیکلي چې په برید کې د دې مرکز یو ساتونکی وژل شوی او 15 خبریالان او 3 ماشومان ټپیان شوي. ویل کېږي چاودنه نن له غرمې مخکې هغه مهال وشوه چې یو شمېر ژورنالیستان د خبریال د ورځې د لمانځلې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. په مزار شریف کې د 3 ورځو په ترڅ کې دا 2ه چاودنه ده. د پنجشنبې په ورځ د بلخ والي محمد داود مزمل په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې باید سمدستي وڅېړل شي چې د سرپل ولایت یوې اوسیدونکې میرمنې ویلي طالب وسلوالو یې پر 2 لوڼو جنسي تیری کړی. په تیرو 2 ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادعا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه کور ته ننوتل او پر لوڼو یې جنسي تیری وکړ. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه پټه خوله دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پیګا خپور شو ویلي د طالبانو چارواکي د دې قضیې د غندنې ترڅنګ باید سمدستي د دې تورونو په اړه خپلواکې شفافې او بې پرې څېړنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخو کې باید مثبت ګامونه واخلي. زرداری په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. ویل طالبان باید د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. طالبانو د ښاغلي زرداری د دې څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په ډیری غازی خان سیمه کې 10 کسان چې د یو تراکتور په تریلر کې سپاره وو بېګا د اوبو کانال ته لویدلي او مړه شوي دي. د ژغورنې د سیمه ییزې ټولنې مشر احمد کمال نن وویل په دې تریلر کې ټول 46 کسان زیارت ته روان وو او له دې ډلې 20 کسان ژغورل شوي. خو د ده په وینا دا عملیات د تیارې د رارسېدو له وجې وځنډېدل. د چارواکي زیاته کړه چې د 5 کسانو مړي راایستل شوي او ځینې نور کسان هم په پیښه کې ټپیان شوي دي. او د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې ادعا کړې چې د بخمود ښار مرکز ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د دې ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین نن په یوه ویډیو کې چې د ده په وینا د بخمود مرکز ته نږدې ثبت شوي یوې ودانۍ ته اشاره کوي او وایي چې دا د بخمود ښاروالي ده. د برتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې په ختیځ بخمود ښار کې له نږدې 1 میاشتې راهیسې پیل شوې درنه جګړه کې د روسیې پوځ ته درنه مرګ ژوبل اوښتې ده. د برتانیا استخباراتو دا هم ویلي چې د واګنر ملیشو لپاره به دا ډیره ګرانه وي چې خپلو عملیاتو ته په نږدې راتلونکي کې دوام ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې به د خبریالانو پر یو غونډه په مزار شریف کې د برید په اړه جزئیات درکړو. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په پای ته رسیدو دی. آیا د یوناما ماموریت به بیا تمدید شي؟
د افغانستان د خلکو سره مرستې، د افغانستان خلکو ته دوا، دارو او درمل رسول، د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي، نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار.
و باورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز په اړه څه ویلي. په نورو موضوعاتو کې په کابل او غزنی کې د ځوانو جوړو ډلهیز ودونه شوي.
هر کال موږ 2 ځله ډلهیز ودونه لرو. په 2 کلونو کې دغه 14مه دوره ده چې دغه ډول ډلهیز ودونه پکې کیږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو.
وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخ دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخ زراعتي دشت هم دغه فشار پرتې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را سره اوسې قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ چې د خځو لپاره ځنګړی دی هم لرو او در تخبروي. خو له هغه مخکې ورزو د راپورونو برخه ته د بلخ ولایت په طبيان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو پر یوې غونډې د نننۍ 14 د تلفاتو په اړه بیلابیل څرګندونې شوي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په پیښه کې 15 خبريالان او درې ماشومان ټپیان شوي او یو تن چې د دې مرکز ساتونکی و وژل شوی. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونو بیا په 14 کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 تنه او د ټپیانو شمیر 15 تنه ښودلی دی. په دې اړه نور تفصیل د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
د ټلو نیوز خصوصي رسنۍ خبريال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننۍ 14 کې ټپي شوی لاسادي رادیو سره خبرو کې له پیښه د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
زه د تلفات او ټپيانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله 14 وشوه. موږ ټول روغتون ته انتقال کړو. هغه خبريال چې ما ولیده وضعیت ډیر خراب و. د پښواک خبري اژانس خبريالو له بده مرغه مخ وښتنې ټول سوځېدلې وو او په هي هم چې فکر کوم ډیره زیاته ضربه لیدلې وه.
14 شاوخه یو لس بجید بل خولید د دوهم امنیتي حوزې اړوند سیمه تبيان فرهنګي مرکز کې د خبريالانو پیوی غونډه کې وشوه. د دغه 14 د تلفات پړه بیلابیل څرګندونه کیږي. د بل خولید لپاره د طالبانو امنیت قومندانۍ ویان آصف وزیری پړه ازادي رادیو ته وویل.
دغه 14 پترس کې بعد وخت نه زمونږ 15 تنه خبريالان تبيان کیږي او 3 تنه مشمول هم د یک تبيان دی. الحمدلله تبيانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکو شهادت رسیدي.
خغلی وزیر وای دی په ځای کې تخنیکی ټیمونه د ورستۍ او جزئیات لپاره چیرډنی کوي. خود افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې په دې 14 کې دوه کس وژل شوی او 12 خبريالان ټپین شوی دي. دغه کمیټې د وژل شوی او کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یانه وایي چې په یاده 14 کې درې کس وژل شوی او 15 نور ټپین شوی دي. نه هم ویلي چې ټپین ټول خبريالان دي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
امور ابتدایی که ما
هغه لمړني ارقام چې لمک سره دی او د خپل استاد نوم په بلخ ولایت کې راټول کړي تر دا مهال زموږ 15 خبريالان او د رسنیو کارکونکو ټپین شوی دي.
د رسنیو د غملاتړ بنسټونو په خبريالانو دغه شان بریدونه په کلک ټکو غندلې دي. په همدې حال کې د اوا خبري اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تبيان فرهنګي مرکز سره پیوي وداني کړي. د یوې خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې د 14 د تبيان په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوی غونډه کې وشو چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 15 خبريالانو پکې ګډون کړی وو. تر اوسه د دې 14 مسولیت کومې وسلواله ډلې نه دی منلای. خو د پنځشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والی محمد داوود مزمل باندې د 14 مسولیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شو او څلور کس نور پکې ټپیان شو د داعش ډلې خراسان څنګه منلای وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. د سازمان په خپل تازه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د بشري حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس د سرغړونو په کولو سره د ډیری افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکونکو او سرتیرو او د خبريالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د همایون هیواد پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
امین الحق چې په تیر جمهوری حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسدآباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندۍ کېدو وروسته په خوړ کې غورځول شوی وو. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قوماندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو، ماښام نه وروسته د کور نه راوتې د سیند په غاړه د حجرې سره دی، نه وروسته به هیڅوک معلومات نه لري. نو کور نه ورته هم زنګونه خلکو وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړی. د امنیت د خوانه راپور راغی چې دغه شانتي واقع شوی ده دی خوړ کې. نو ستاسو د کور غړی دی، تاسو راشئ. بیا موږ هلته ورغلو په خوړ کې وو، بیا موږ دغه ځای نه هسپتال ته انتقال کړو. نو بیا هم دغه ځای نه جسد را انتقال کړو کور ته.
خو ښاغلی قاضي خیل په مشخص ډول نه وایي چې دا کار چا کړی. د دې تر څنګ په سرپل ولایت کې هم یوې مېرمنې په یوې ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسله والې د فبروري په 28مه نیټه کور ته ورننوتې او په دولونو یې جنسي تیری کړی. دا ویډیو له تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د دې پیښې له رسنیزېدو وروسته د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تېره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقصوي. د بښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بښنې نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوې ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بښنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي.
و موریدل چې د بښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د غځولو په درشل کې د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې که د یونما ماموریت وغځول شي نو ښایي له ننګونو سره مخامخ شي. په دې راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې یا اوچا پر ویبپاڼه خپور شو، له طالبانو سره سیاسي معاملې، د بشري حقونو وضعیت او په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د ننګونو په توګه یاد شوي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې د یونما د فعالیتونو دوام باید ګټور وي او خپلو حقونو ته د خلکو په لاسرسي، د بشري مرستو په رسولو او نورو چارو اغیز وکړي. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یا یونما د فعالیتونو پای ته رسېدو نیټه په نږدې کېدو ده، د ملګرو ملتونو امنیت شورا توصیه کړې چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو موده د 12 میاشتو لپاره وغځول شي. په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو تمدید په کال کې یو ځل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر بحث او پریکړې لاندې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې نړیوال انسټیټیوټ یا آی پی آی نوی راپور کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په ویبپاڼه خپور شوی، راغلی چې د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتونو سازمان او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسبې سطحې په اړه اختلاف لري. په تېره وروسته له هغې چې د افغان ښځو او نجونو حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې، بندیزونه، د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل، پراختیایي پروګرامونه، د ترهګرۍ ګواښ او له بشري حقونو دوامداره سرغړونې، دا ټول به د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو او د یونما د فعالیتونو پر دوام اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو پوهان وایي په افغانستان کې د محدودیتونو شتون د یونما فعالیتونه له ننګونو سره مخ کوي او دا په راتلونکي کې د یونما د فعالیتونو پر کموالي اغیز کولی شي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل
خطر از ای که در مرور زمان اگر طالبان
د دې خطر احتمال شته چې که طالبان د خزو په وړاندې خپل کړنلار بدل نه کړي ممکن د نړۍ علاقه به افغانستان ته کم شي. نړۍ کې نورې ننګونې هم شتون لري او دا خطر به په راتلونکي کلونو کې د یونما پر فعالیت اغیز وکړي او افغانستان به د طالبان لومړی دورې په شان هیر شي.
د سیاسي چارو بل پوه صلاحالدین سیدی بیا وایي چې په افغانستان کې د یونما د فعالیتونو غځول باید د افغانانو په ژوند مستقیمه اغیزه ولري نه د نورو ډلو.
د افغانستان د خلکو سره مرسته، د افغانستان خلکو ته دوا، دارو او درمل رسول، د افغانستان په عمران کې کار کول په هیڅ صورت د دې درول نه د افغانستان په ګټه دي، نه د جهان په ګټه دي او نه هم انساني کار دي. د چې د یونما دفتر خپل کار ته په افغانستان کې ادامه ورکړي یا تمدیدي لکه کار دي، اما مرکزی سوال دا دی چې څه نو کار دي. د دې کار نه تروریست او افراطیت خودکامه تیرانی ګټ اخلي او که د افغانستان ملت مرسته کوي مستقیمه توګه، دا بنیادی تفاوت دی چې په تاسف سره ډېر ځلې نه درکېږي او دا په نتیجه کې د افغانستان خلک د مشکلات سره مواجه کیږي.
کې د سولې د نړیوالې ادارې یا IPI د راپور له مخې دغه انسټیټیوټ، سټیسمن مرکز او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ګډه د یونما د ماموریت په اړه د فبروري په 14مه د یوه بحث کوربه و. د دې بحث د ترسره کولو موخه په افغانستان کې د یونما د دندو د لومړیتوبونو او ترتیب او د دغه ماموریت د ستراتیژیک تمایل او اقداماتو په اړه ارزونه او پریکړه ده. په افغانستان کې د یونما فعالیتونو د تمدیدېدو اغیزو په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار او زده کړو د محدودیتونو، د بشري مرستو د ځنډېدو او د اقتصادي ناورین د زیاتېدو په اړه یونما تل اندېښنې مطرح کړې دي، خو د طالبانو د سیاستونو او تګلارو په بدلولو یې کوم خاص اغېز نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
سموک غاغله ازادي راډیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای طالبان باید خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره کړې ژمنې پوره کړي. بلاول بوټو زرداری په ملګرو ملتونو کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل خځې په اسلام کې وبخې د کانفرنس کې چې نومیو خځې په اسلام کې خاغلی زرداری وویل افغانستان پرته د دنیا په هیڅ اسلامي هیواد کې خځې لزدا کړو نه دي منی شوی او طالبان هم نشک ولای پر افغان خځو لګول شوی محدودیتونه د اسلام په نوم توجیه کړي. طالب چارواکو تر اوسه د خغلی زرداری د دې سرګندونو پر وړاندې خبرګون نه دی خودلی. همایون هیواد د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرونه وخت د ملګرو ملتونو سازمان کې یو کانفرنس ته چې خځې په اسلام کې په نوم جوړ شوی وو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړې ژمنې پوره کړي. ښاغلي زرداری ویلي د ځمکې پر مخ په هیڅ هیواد کې ښځې له زده کړو نه دي محرومې شوې او طالبان هم حق نه لري چې په ښځو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي. ښاغلی زرداری وایي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کېږي نه پوهېږم په طالبانو به اغېز وکړي که نه. خو دوی چې څه کوي اسلامي هیوادونه پریږده، د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې ښځې او نجونه د زده کړو له حقه پکې منع شوې وي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا خپرېږي دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته که هغه په افغانستان یا په بل ځای کې وي دا حق نشته چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې د رسنیو، اقتصاد او سیاست په برخو کې مهمه ونډه لري او حتی هیوادونه رهبری کوي چې دا ښیي اسلام هیڅکله هم د ښځو د محدودولو ملاتړی نه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به طالبان دې ته تیار کړي چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، ښاغلي زرداری وویل دوی د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دي او تل یې ترې غوښتي دي چې له خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره ژمنې پوره کړي. د ښاغلي زرداری په باور کې طالبان ناکام ناکامیږي یا خپل ژمنې ماتوي، لومړنۍ قرباني به یې افغان ملت او ورپسې پاکستان وي. نوموړي د مثال په ډول د طالبانو هغه ژمنې ته چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي په اشارې وویل چې د دې ژمنې د نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډېر شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د ښاغلي زرداري په خبرو غبرګون نه دی ښودلی، او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. خو تر دې مخکې طالب چارواکو په ښځو محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه، او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه مداخلې غوښتنه کړې وه. خو نړیوالو بشري بنسټونو بیا ویلي چې بشري حقونه یوه کورنۍ مسله نه، بلکې په ټول بشریت پورې اړه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې د زده کړو او کار تر څنګ له ګڼو نورو حقونو محرومې کړي دي. په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره دوی د ښځو د حقونو اړوند په خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی، او تل یې ټینګار کړی چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي، خو له هغه مخکې یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو دیر شو جوړو د واده مراسم په یو ځای تر سره کړل. د دې بنسټ مسؤلان وایي د ډلهیزو ودونو موخه د اسلامي فرهنګ پراخول او له بېوزلو ځوانانو سره مرسته ده. له بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي کلونه یې له کوژدې تیریږي، خو د اقتصادي ستونزو له کبله ودونه نه شي کولی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بېوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدې یې 15 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه، خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نه شي کولی چې واده وکړي.
مدت 15 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم، نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله او مې نشو کولی چې زه خپل واده وکړم. فعلاً هم بیکار یم، کوشش کوم چې یو کار غریبي وکړم چې نقده پیسې د واده را پیدا کړو.
نه یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې اوسکار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پریښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خوست له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د یو دیرش ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو یو لسم دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو شمېر زیات شوی دی.
نن یو لسنیم دوره د جمعي اسلامي واده ده، تنها د کابل خلک نشته. یو هدف لسنیول د بېوزلو کسان ده، او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربېره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هیواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بېزلۍ واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښتونه نه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
و مو اوریدل چې په کابل کې یو فرهنګي بنسټ په یو ځل او په یوه وار د یو دیرشو جوړو، یعنی د زومانو او ناویګانو د واده مراسم ترسره کړل. په غزنی کې هم د شلو جوړو زومانو او ناویګانو د واده مراسم یو ځای ترسره شول. د دې ډله ییز واده تنظیمونکي وایي چې د دې ځوانانو اقتصادي وضعیت ښه نه و، نو ځکه یې دوی د واده مراسم په یو وار او یو ځای ترسره کړل. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ضیا ګولي لور په غزنی کې په یو ډله ییز واده کې واده سوه. دا وایي لورې په خپله خوښه په دغه ډله ییز واده کې نوم لیکنه کړې وه چې دا واده لګښتونه یې راکم سي. زیاګوله وایي دا ډول ودنه د رواج سي چې اقتصادي تمام سي او زیات لګښتنه په درد ناخوري.
یعنی میخوام چی شوه خوبه اقتصادی تمام میشه، خرج مصارف زیاد بلد نمخنه.
تیره ورځ د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویم امنیتی حوزه په مربوطاتو کې د شلو تنو زمان او ناویانو ډلیز واده تر سره سو. دا واده مراسم د یو دینی عالم له لوري په دې خاطر جوړ شوی و چې دا واده د زیات لګښتونو مخنیوي وسی او هغه کسان چې دا واده د لګښت ورکړي توان نه لري ودنی وسی. دا دغه واده تنظیمونکی مسول مولوی سید ګل احمد متمدی وایي دا دغه ځوانانو اقتصادي وضعیت شونه وو، نو ځکه په دغه ولایت کې د واده ډلیز مراسم تر سره کړل.
هر کال موږ دو ځله ډلیز ودونه لرو. په اتو کلونو کې دغه شپاړسمه دوره ده چې دغه ډول ډلیز ودونه پکې کیږي، چې تر دې مهاله مو په سلګونو کسانو ته په انفرادي او ډلیز توګه ودونه کړي، او په یادو ډلیز ودونو کې ټول هغه کسان شامل دي چې د ودونو د لګښتونو توانې نه درلود. په دغه ودونو کې له موږ سره هیڅ چا د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
ښاغلی متمدی زیاتوي چې په دغه واده څه باندې 300,000 افغانۍ لګښت راغلی و چې مصارف یې له خپل شخصي جیبونو څخه ورکړی دی. د هغه په وینا دغه کار د اقتصادي وضعې د کمزورتیا په ټولنه کې د اخلاقي فساد د مخنیوي او په ټوله کې د لوړ ولور د کمیدو په مخه تر سره کړ چې دا پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. دا نوموړي په خبره هڅه به یې دا وي چې د ملي سوداګرو، شتمنو وګړو او نورو پر مټ ځوانانو ته ودنه وکړي. بل لور ته هغه ځوانان او پیغلې چې په دغه واده کې ګډون کړی ډله ییز واده ګټور ګڼي او وایي په نورو غزنی میشتو هم ږغ کوو چې راځئ خپلو ځوانانو ته د واده کولو اسانتیاوې برابرې کړو چې د هغوی پر مخ پرتې ټولې ستونزې هوارې سي. دی زیاتوي چې په ودونو یې هیڅ ډول لګښت نه دی راغلی، ټول لګښتونه یې د غزنی یو شمېر علماوو پر غاړه اخیستي وو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. په دې خپرونه کې د ښځو پر ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
محمد اسلام همت يم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره دغه د نیمروز ولایت یو فراخه دشت لري چې متاسفانه د اوبو د نشتون له کبله دغه فراخه زراعتي دشت هم دغه شاړې پرتې دي. نو په ټوله کې مو د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې د نیمروز ولایت و دغه فراخه دشتو ته دی پام وکړي، ترڅو له دغه دشتو څخه موږ استفاده وکړو. د اوبو یو طریقه باید ورته برابر کړي ترڅو پرې دغه مزکی وکرل سي چې دا کولای سي د افغانستان له زراعت سره ډیره مهمه مرسته وکړي. په دا خاطر چې دا یو ډیره پراخه زراعتي مزکی دي، نو باید حکومت د بندي کمال خان پاته کارونه هم بشپړ کړي او د نیمروز ولایت دغه پراخه دشتو ته چې خوږی او شایسته مزکی لري باید ورته پاملرنه وشي.
لال محمد خاورین د پکتیکا ولایت د سپخیل ولسوالۍ مرکز چې خبرې کوم. موږ د افغانۍ یو د کردار په هغه باندې ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. بازار کې په ولسوالۍ کې افغانۍ نشته، دکانداران غواړي. موږ د لوړ پوړو چارواکو چې دغه خواهش ده یا د دلته درې دانې کوکې ولګوي یا د سرپانو پسې روپۍ ورسوي، مسکینان خوران ټول خلک در به دره کړو. هغوی چې څو خوښه یې په خپل طبیعت باندې ورته ماتوي.
موږ وروره د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ خبرې کوم. موږ سړکان ډېر ور خراب دي او خدي شبکه نه لرو، کوچنۍ شبکه راته راوړه چندانې داسې کار نه کوي. نو که دا تر مجاهدینو ورونو پسې ورسېږي نو ډېر به ښه. السلام علیکم.
د ما خبره خدا د دا شبکې به کی کمزوري سی ویدل ته مشت د انټ به کی ګران تمامېږي نو زما د شبکو د مسلمان صدا وښتنه ده شبکې محصول نو کې لښ کې د دغه نه چارزان کی
زه د کندهار ولایت د فاميلي څه خبرې کوم په فاميلي کې ډېری وبکړه د دلیل ډېری کورود او بو چې سی ویدې چې طالبونو یو کړي دې ډکوي او بیا د وبو استفاده جن کې چې موږ د خواچاره بچنګ کیږي